دیگه اجمل ان با شما است. اجمل سلام.
و علیکم سلام امید، مرزبان تا و اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې د اوریدونکو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې لکه مخکې چې تاسو یادونه وکړه، یو کلی زرغ غون ډرامه په همدې موضوع باس لرو، خو په لومړني نیم ساعت کې خبرونه او ریپورتونه پیل خبرونه کوو. افغان او نړیوال ځواکونو د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې په ګډو عملیاتو کې د حقانی د شبکې د درې غړو د وژل کېدو ادعا کړې، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد دا ادعا رد کړې. د خوست ولایت په پانتون کې د ویترنری پونځای پرانستل شوی دی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې و نوې تګلاره اعلان کړه. افغان او نړیوالو ځواکونو د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې په ګډو عملیاتو کې د حقانی شبکې د درې غړو د وژل کېدو ادعا کړې. په دې اړه د اصاف په رسمي بیان کې راغلی چې د پوځي عملیات د چهارشنبې په ورځ د حقانی ډلې د هغه جوګپوړي قمندانانو د لټولو په مقصد ترسره شول چې پر افغان او نړیوالو سرتیرو د بریدونو لپاره یې د سړک د غاړې بمونه جوړول، وسلوالې حملې تنظیمولې او د حقانی د شبکې د مشرانو لپاره یې معلومات برابرول. خو طالب ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو سره له نامعلوم ځای په یو تلیفوني تماس کې د چارواکو او اصاف دا ادعا رد کړه. وی ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو اړوند کسان نه دي موجود. نوموړي وویل چې په دې سیمه کې څه موده مخکې بمباري شوې چې خایي ملکي خلکو ته پکې مرګ ژوبلا وختي وي. د خوست ولایت په پانتون کې د ویترنری پونځای پرانستل شوی. د خوست خلک چې اکثریت بزګران او مالداران دي، د شیخ زاید په پانتون کې د ویترنری پونځي پرانسته مهم پرمختګ بولي او وایي چې د مالدارۍ په برخه کې د مسلکي کسانو له روزنې سره به د حیواني ناروغیو په مخنیوي او علاج کې مثبت پرمختګ راشي. د خوست شیخ زاید پانتون ته نږدې ولس کاله مخکې جوړ شو چې د ویترنری په ګډون ټولې ولس پونځي لري. په دې پانتون کې د هیواد د بیلابیلو سیمو 3000 محصلان درس وایي. په کندوز کې چارواکي وایي چې د وی پروژې په سرته رسیدو سره به د کندوز د علي آباد ولسوالۍ زرګونه کورنوي ته برېښنا ورسېږي. د برېښنا دا پروژه څو کاله مخکې پیل شوه، خو چارې د ځینو دلایلو له وجې ځنډېدلې وي. د علي آباد ولسوال محبوب الله سعیدي وایي چې د دې پروژې مالي لګښت $2 میلیون کېږي چې د ملي پیوستون د پروګرام لخوا ورته برابر شوی، خو نوموړي زیاته کړه چې د دې پروژې د پاتې چارو لپاره د خلکو مرستې ته اړتیا لیدل کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې و نوې تګلاره اعلان کړه. امریکا ته ورپېښ ګواښونه یې په جزئیاتو سره تعریف کړل او د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره یې نوي معیارونه یاد کړل. اوباما په عین حال کې د بی پیلوټ الوتکو حملې قانوني، اغیزمنې او د هغو ګواښونو په شنډولو کې چې امریکا ورسره مخ ده مهمې وبللې او د دې بریتونو دفاعي وکړه. ولسمشر باراک اوباما چې د واشنگټن په ملي دفاعي پانتون کې وینا کوله، همداراز پر خپل دې هیله ټینګار وکړ چې باید ګوانتنامو زندان بند شي او یمن ته د ګوانتنامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د دوام په اړه خپله پریکړه اعلان کړه. اوباما وویل چې د نوو پالیسیو هدف داسې یوې تګلارې ته د امریکا راوستل دي چې د تروریزم پر ضد جګړه ختمه او سوله ییز ژوند پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په بیت المقدس او رام الله کې وڅو اسرائیل او فلسطینیان وهڅوي چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. جان کیری پرون لومړی د اسرائیل له صدر اسم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس کې وکتل، وروسته رام الله ته ولاړه او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي. جان کیری هیله څرګنده کړه چې د تیرو کلونو له ترخو نهیلیو او په ځینو برخو کې له شکونو سره سره په احتیاط او زغم سره هڅې به سیمې ته سوله راولي، خو ده د خبرو میز ته د دواړو خواوو د کینولو لپاره د کومې مشخصې ستراتیژۍ یادونه ونه کړه. د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې خبرې اترې په اشغال شوې لویدیځ غاړه کې د یهودي مشځایونو د رغونې پر سر د 2010 کال په وروستیو کې په ټپه ودرې دي. فلسطینیان وایي دا سیمه د خپل راتلونکي هیواد د قلمرو لپاره غواړي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د لندن د ورستی خونړی برید د قربانی هویت پرون روخانه شو. برتنوی چارواکی وی 25 کلن لی ریګبی د پاوس سرتیری و چې په افغانستان کې خدمت کړی و، نو موړی د چهارشنبه په ورځ د دوو کسانو لخوا چې ساتور او چاړی په لاسونو کې و او اسلامي شعارونه ورکول په لندن کې وشل شو. دا حمله پرانا ورځ او د پوځیانو د استوګنې مرکز ته نږدې وشوه. دولتي چارواکی وی له دواړو مشکوک کسانو څخه چې له پولیس سره پنخته کې ټپیان او وروسته بیا ونیول شول، مخکې هم د امنیتي ادارو لخوا تحقیقات شوي و. په همدې حال کې د برتانیې د مسلمانانو د شورا مشر فاروق مراد په لندن کې وی خبري غونډه کې وویل تروریستان او مسلمانان سره بیل دي.
وی آر هیر ټو ټیل یو that these voices of extremism have no place in our
خغله مراد وای موږ راغلی څو تاسو ته وای چې د افراطیت دا وسونه زموږ په جماعتونو او ټولنو کې هیڅ ځای نه لري. دوی په څنډو کې فعالیت کوي او د ځان لپاره نهایت پاملرنه چلپوي. لبلې خوا د دې پیښې په تړاو د دوو نورو مشکوک کسانو د نیولو خبر هم ورکړل شوی. پولیس وایي یوه ښځه او یو سړی چې دواړه 29 کلن دي د دې قتل په دسیسه کې په لاس لرلو په تور نیول شوي دي. په نایجیریا کې د وسلوالو اسلام پالو په حملو کې له 20 زیات کسان مړه او ټپیان شوي. د لویدیځې افریقا په هیواد نایجیریا کې د پرنیو حملو مسولیت هغې افراطي ډلې په غاړه اخیستی چې تیر کال یې د مالي پر شمالي سیمو ولکه ټینګه کړه. وروسته بیا د فرانسې په مشرۍ د افریقایي ټولنیز ځواکونو لخوا له هغه ځایه وایستل شول. نایجیریا په پرنیو حمله کې لږ تر لږه 40 سرتیري هغه مهال ووژل شول چې په شمالي ښار ګادیز کې په یو پوځي کم کې موټری بم چاودنه وشوه. په یوه جله حمله کې یو بل کس د نایجیریا په شمال کې د یورانیمو په هغه کان کې ووژل شو چې یوې فرانسوي کمپنۍ پکې فعالیت پیل کړی. یوه ډله چې ځان په لویدیځه افریقا کې د وحدانیت او جهاد د نهضت ډله بولي اعلان کړی چې دا حمله په ګاونډي هیواد مالی کې د اسلام پالو ډلو پر ضد د فرانسوي ځواکونو د عملیاتو او په دې عملیاتو کې د نایجیریا د ګډون په وړاندې د غچ اخیستنې په مقصد شوې ده. په آرکټیک سمندرګي کې د روسي تحقیقاتي سټیشن غړي پرون وروسته لاغې له خپل مرکز څخه وایستل شول چې د کنګل لوی ټوټه چې دا سټیشن موقعیت پرې لري له خپل ځای راجلا شوه. د روسي د طبي زیرمو او چاپیریال وزیر پرون د ژغورنې ډلو ته درې ورځې مهلت ورکړ څو د دې تحقیقاتي سټیشن د ژغورنې لپاره یو پلان جوړ کړي. شمالي قطب څلوېښت په آرکټیک سمندرګي کې د روسیې د تحقیقاتي مرکز نوم دی چې د کنګل د یوې لویې خوځنده ټوټې پر سر او د کنګل ټوټه پر اوبو ولاړه ده. دا وزارت وایي چې د کنګل د دې ټوټې جلا کېدل په راتلونکي کې د دې تحقیقاتي سټیشن کار او د هغه د کارکوونکو ژوند په خطر کې اچوي. روسي چارواکي همداراز وایي چې دا به د کاناډا په اقتصادي زون کې چې یاد شوی سټیشن پکې پروت دی د چاپیریال د ککړتیا باعث شي. د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې ادارې په روانه میاشت کې وویل په 2012 کال کې چې تودوخې لپاره وایي نهم ریکارډ ټینګ کړی د آرکټیک سمندر کنګل په بېساري ډول اوبه شوی دی. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ساده رادیو نه اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 نوي اوریدل شي که په خارون کې او یا خارونو ته نږدې اوسئ. نو د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 صافي او واضح اوریدل کیږي. که انټرنیټ لاسرسي لري نو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په www.azadiradio.com یا azadiradio.org باندې اوریدلی شئ. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ په مطالبو باندې تبصرې او خپل نظرونه هم څرګند کړي. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو خو مخکې له دینه هغه رپورټونه چې په دې خبرونه کې مراټول کړي. ولسمشر باراک اوباما له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې خپل نوې تګلار اعلان کړه. د دې تګلارې په جزئیاتو د رپورت سربیره به واورئ چې د افغان ماشومانو د روزنې او ساتنې د ملاتړې وي موسی د افغان ماشومانو پر وصیت اندېښنه ښودلې ده. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په مسایلو کې واورئ چې د لندن د وروستي خونړي برید د قرباني هویت پرون روښانه شو. مشکوک کسانو د چهارشنبې په ورځ په لندن کې د پوز یو سفیر په داسې حال کې ووژل چې خلکو ورته کتل. همدارنګه مو د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو د هغې غونډې نه هم خبره وچی په استانبول کې پیل شوې ده. لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث مه هېروئ. ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې خپل نوی تګلار اعلان کړ او په دې ترڅ کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې د مخنیوي لپاره د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو یو لړ محدودیتونه ولګول. ښاغلی اوباما همداراز خپل هیله چې غواړي د ګوانتنامو زندان وتړي یو ځل بیا په ډاګه کړه. د ازادي رادیو د خبري څانګې د امریکا د ولسمشر د دې وینا په اړه یو رپورت خپور کړی چې لنډیزی احمد تکل وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې یو نوی تګلاره اعلان کړه. امریکا ته ورپېښ ګواښونه یې په جزئیاتو سره تعریف کړل او د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره نوي اوچت معیارونه غوره وبلل. اوباما په عین حال کې د بی پیلوټه الوتکو حملې قانوني، اغیزمنې او د هغو ګواښونو په شنډولو کې چې امریکا ورسره مخامخ ده مهمې وبللې او د هغو دفاع یې وکړه.
There are places where it would pose profound risks to our troops and local
civilians. داسې ځایونه شته چې زموږ د سرتیرو او سیمه ییزو ملکی وګړو لپاره ژور ګواښ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلي ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه موږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تلای نه شي. او یا هغه مهال چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیري د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي. ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد د بی پیلوټه الوتکو د حملو پر کارولو سخت محدودیت اعلان کړ. د نویو معیارونو له مخې هغه څوک چې په نښه کېږي باید امریکایانو ته یې سمدستي او دوامداره ګواښ متوجه کړی وي، په داسې حال کې چې مخکینی معیار یې د پام وړ ګواښ و. ولسمشر اوباما چې د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې وینا کوله همداراز پر خپل دې هیله ټینګار وکړ چې باید ګوانتانامو زندان بند شي. او یمن ته د ګوانتانامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د ختمولو په اړه خپل پریکړه هم اعلان کړه. سپینه مڼۍ له ډېرې مودې راهیسې په خاص ډول په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډران په بریدونو کې د ملکی وګړو د تلفاتو له وجې له اخلاقي انتقادونو سره مخامخ وه. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا د هیڅ داسې حملې امر نه ورکوي چې د ملکیانو د وژنې یا ټپي کېدو امکان پکې د امکان تر حده راټیټ شوی نه وي. دا چې د امریکا حملې د ملکی تلفاتو باعث کیږي یو تریخ حقیقت دی، خو دا خطر په ټولو جګړو کې شته. هیڅ داسې کلمه یا قانوني ترکیب نشته چې د دې ملکی وګړو د کورنیو لپاره دا ضایع توجیه کړي. د امرینه بزما او د قومندې د کړي د نور غړو په حافظه کې سوچ ژوندۍ یو پاتې وي، همغه چې په افغانستان او عراق کې د متعارفو جګړو لوجه ملکی تلفات به پاتې وي. اوباما وویل چې د نویو پالیسیو هدف داسې یوې تګلارې ته د امریکا راوستل دي چې د تروریزم پر ضد جګړه ختمه او سولیز ژوند پیل کړي. اوباما خپل وینا د امریکا د ملي هویت په چوکاټ کې دننه یو مفهوم وباله او ویل چې تاریخ بل تروریزم سره د امریکا د جګړې د دې ارخونو او د هغو کسانو په اړه چې د دې جګړې په ختمولو کې پاتې راځي سخت قضاوت وکړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغان ماشومانو د روزنې او ساتنې د ملاتړې وی موسی د هواد د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه خودلې او هیله څرګنده کړې چې د ماشومانو وضعیت ته به جدي پاملرنه وشي. د دې موسی چارواکو د پنځمه پورس په کابل کې د دې موسی د جوړیدو د لسمه کالیزې د لمانځنو په غونډه کې ویل سره لدې چې ګڼ شمېر موسی په دې برخه کې فعالیت کوي خو روان فعالیتونه او مرستې کافي نه دي. خان محمد سند نور تفصیل وړاندې کوي.
د افسیکو مؤسسې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل تاسیس لسم کال د مؤسسې د زده کوونکو په ترانو د مستند فلمونو په خودلو او د یادې مؤسسې د مستحق کارکونکو په ستایلو سره ونمانځه. د دې مؤسسې مشر اندیشه فرید هیله وخوده چې دولت او مرستندویه بهرنۍ مؤسسې دي د افغان ماشومانو ناوړه وضعیت ته زیاته توجه وکړي.
بدون شک نیاز بسیار زیات است. همیال شواهد یا تحقیقات است که بیشتر از 1.6 میلیون یتیم در افغانستان است.
دیوویل پرته له شک اړتیا زیاته ده. همدا اوس داسې سیړنې او شواهد شته چې 1.6 میلیون یتیمان په افغانستان کې شته. دوی بد شاقه کارونه کوي، په لږ عمر کې په مخدره موادو روږدي کیږي، للیک لوست نه پاتې دي، خونځي سوځول کیږي او نجونې خونځیو ته د تک پر مهال له ګواښونو سره مخ کیږي. دی وویل د افسیکو مؤسسې د تاسیس له ورځې راهیسې تر اوسه 200 بېوزلو او بې سرپرسته ماشومانو سره په مختلفو برخو کې مستقیم مرستې او له شاوخوا 3000 سره په غیر مستقیمه توګه مرستې کړې دي. د دې مؤسسې مسؤلینو وویل د مؤسسې لومړی په پاکستان کې د 40 بې سرپرسته افغان ماشومانو په جذبولو سره په 2002 میلادي کال کې په کار پیل کړي او له هغه وروسته هیواد ته لیږدول شوې ده. دا مؤسسه اوس په کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو کې 9 سانګې لري چې ماشومانو ته پکې د عمومي تعلیماتو ترڅنګ انګلیسي، کمپیوټر، رسامي، خطاطي او داسې نور مضامین تدریس کیږي. د مؤسسې لخوا په جوړې غونډه کې په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو ځینې استازو هم ګډون کړی و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد وویل بې وزلو او بې سرپرسته ماشومانو ته یو لړ عملي پروګرامونه پیل کړي، خو هڅې کوي چې په دې برخه کې ورسره نورې کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې هم مرستې وکړي.
در افغانستان ما 100,000 طفل یتیم داریم که از این جمله صرف نتوانستیم با طریق سکتور دولتی و خصوصی بیش از 14,000
دوویل په افغانستان که 100,000 یتیم ماشومان لرو چه لده جمله سخمونگ توانیدل ویو چه د دولتي او خصوصي سکتور للارې یوازې سباندې 14,000 په روزنتونونو کې داخل او وی روزو. اوس هم موږ 3.5 میلیونه داسې ماشومان لرو چې له خطر سره مخ او له زده کړو بې برخې دي. موږ هڅه کوو چې روزنتونونه زیات کړو څو له دې ماشومانو سره مرستې وشي، ځکه چې دوی د راتلونکې ټولنې جوړونکي شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې 1.2 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. دا وزارت وایي تر څو چې ماشومان قانوني سن ته نه وي رسیدلي، کار اخیستل ترې قانوني جواز نه لري. راپورونه وایي په هیواد کې ناامنیو د دې ماشومانو شمیر زیات کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولی دي.
یو ایس ایم ایس چې راستون کې خپل نوم نه دی لیکلی خو له متن نه معلومیږي چې غالبا د څمکنیو د ولسوالۍ نه د پکتیا ولایت استاد حلیمی تندر بر استولی وای چې اجملا تاسو ته کومه کوم بد ایس ایم ایس نه دی استولی چې نن مو په 2 بجو کې یادونه وکړه. زه د ټولو همکارانو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زما ایس ایم ایس نه خبرې نور وره. موږ هم نه دی ویلي چې خدای مکړه تاسو کوم بد ایس ایم ایس راستولی. موږ وویل چې تاسو او ځینې نور اوریدونکي موږ ته په مشخصو موضوع باندې ایس ایم ایسونه نه رالیږي او خواره واره معلومات راستوي چې موږ یې نشو خپرولی. نو مننه مو کوو، کور ودانۍ درته وایو. هیله ده چې په مشخصو مسلو به موږ ته د خپلې سیمې او خپل شاوخوا د ستونزو او مشکلاتو په اړه به موږ ته لنډ معلومات ولیکئ څو یې موږ ته خپراوی او په خپرونه کې یادول اسانه وي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي د بغلان په ډنډي غوري کې هره ورځ ماینونه شوي، تلفات هم لري خو تاسو یې راپور نه ورکوئ. نو دوسته دا دی د تاسو له خولې مو وس یادونه وکړه. موږ تل هڅه کوو چې د افغانستان په ټولو سیمو کې د روانو حالاتو په اړه اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړو. بریال سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ د وزبین څخه وایي په دې موجودو شرایطو کې افغانستان کې د سرحدونو د ساتلو لپاره د هند تجهیزاتو او وسلو ته تر ټولو زیاته اړتیا ده. او یو بل اوریدونکي چې دا هم نوم نه دی لیکلی زموږ پر یو خبرې خپله تبصره لیکلې ده، هغه دا ده چې وایي چې تاسو ویل چې د پکتیا سید کرم ولسوالۍ کې عملیات شوي دي خو په دې ولسوالۍ کې عملیات نه دي شوي او نه څوک وشل شوي. نو دوسته موږ دا تا پیغام خپور کړم. مننه کوو له ټولو اوریدونکو نه. 813 شمیرې ته که غواړئ د خپلې سیمې حال موږ ته راکړئ، د اتصالات 813 شمیرې ته خپل ایس ایم ایس واستوئ. معلومات مو لنډ، دقیق او په یوه موضوع باندې ولیکئ، نو ستاسو ایس ایم ایسونه به موږ خامخا په خپلو خپرونو کې خبر کړو. او سمدا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
د لویدیز څو معتبر ورسپانو هند ته د ولسمشر حامد کرزی تر روانې اونې پر سفر لیکنې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي هند ته د حامد کرزی پر سفر د چین د سریاسم سفر سیوری وغوړاوه، ځکه چې لیکي قینګ د سیشن بی پورز له هند پاکستان ته ولاړ او د هغه له تګه وروسته افغان ولسمشر د هند له سریاسم سره ولیدل. د لویدیز بلې ورځپاڼې انډیپینډنټ بیا له هند د حامد کرزي د وسلو د غوښتنې مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې کرزی پوهیږي چې دا کار پاکستان ته څومره اندېښنه پیدا کوي او پاکستان له طالبانو سره د کابل د سولې په خبرو کې ډېر مهم نقش لرلی شي. د غرب یو بله چاپي خبرونه ستراتفورد کامنټري بیا د سولې په خبرو کې د پاکستان تر باندې پورې لیکي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې کابل اسلام آباد ته د یو مهم لوبغاړي په سترګه ګوري، خو پاکستان په خپل په داسې وضعیت کې نه دی چې مرسته دی وکړای شي، ځکه چې یو خو پاکستان د خپلو طالبانو سره په ستونزو اخته دی او د دې له امله چې پاکستان له یو پراخ سیاسي انتقال سره مخامخ دی نو مسله نور هم پیچلې شوې ده. د ستراتفورد کمنټري په وینا د پاکستان منتخب صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې حکومت به له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي څو جګړه پای ته ورسیږي. خو نواز شریف به نړیوالو ته سترګې نیولې وي چې مرسته ورسره وکړي څو د پاکستان اقتصاد احیا شي. د ستراتفورد کمنټری په باور اسلام آباد په اقتصادي برخه کې پورچین ډېره تکیه کوي. کابل بیا د خپل امنیت لپاره اسلام آباد ته سترګې په لاره دی. د خبرونې په باور چین له پاکستان سره دومره مرسته نشي کولای چې دغه هیواد ستونزې هواري شي او بیا له افغانستان سره اسلام آباد مرسته وکړي. ستراتفورد کمنټری په یوه بلې مقالې کې د افغانستان شمال ته مخه کړې ده او د افغانستان تاجکستان د سرحد پر اهمیت یې لیکنه کړې ده. د خبرونې په باور له افغانستان په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې د دغه سرحد اهمیت له امنیتي او سیاسي اړخه زیات کړی دی. روانه اونۍ په کابل کې د روسي سفیر وویل هیواد د افغانستان تاجکستان ترمنځ په سرحد کې د خپلو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مسله چیړي. ستراتفورد کمنټری وړاندې لیکي د دې سرحد له لارې منځنۍ آسیا او روسیې ته د بې امنیو د پراخېدو مخه آسانه هم نشي نیول کېدی. خو خبرونه لیکي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې شخړې پیل نه شي، ځکه چې اول خو امریکا یو مخامنیتي خلا نه ایجادوي او ولسمشر کرزی هم ویلي دي چې امریکا تر 2014 کال وروسته له افغانستانه د نهو پوځي اډو غوښتنه کړې ده. بل لور ته په افغانستان کې د واک د ساتنې لپاره د وی مبارزې د موجودیت تصور کیدای شي. خبرونه لیکي د شخړو د مخنیوي لپاره به د افغانستان تاجکستان د سرحد په پرتله ډیره پاملرنه د افغانستان جنوبي سیمو ته وشي، ځکه چې په دې سیمو کې طالبان پټ شوي دي او ګرانه ده چې په دې سرحد کې ګزمه هم وشي.
دا د ازادۍ رادیو د کابل ښار د لسخونځو خزینه زده کوونکو پرون په غازی سټیډیوم کې د منډو سیالي وکړه. د منډو په دې سیالي کې چې یو سلو شلو تننجونو په کې برخه اخیستې و، دریو تننجونو ته د لومړۍ، دوهم او دریم مقام د ترلاسه کولو لپاره مډالونه هم ورکړل شول. قاسم سولمل کابل نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د اتلتیک ملي فدراسیون مسولین وایي چې د انجونو د منډو په سیالۍ کې یو سلو شلو تن انجونو برخه اخیستې وه چې 14 تنه بریالۍ لوبغاړي یې د کابل منتخب ټیم ته ټاکل کیږي. د اتلتیک فدراسیون مشر د سیالۍ پر مهال خبریالانو ته وویل چې د انجونو د منډو د سیالۍ لړۍ دوام لري او په پام کې لري په راتلونکي کې دغه سیالۍ ټول هیواد ته وغځوي. کریم عزیزی ویل چې مخکې تر دې هم د انجونو د سیالیو 14 سیالۍ جوړې کړې دي. د یوې پر راتلونکي کې به د ټول هیواد په کچه ملي سیالۍ پیل کړو چې په هغو کې به له ټول ولایتونو، ښوونځیو او کلبونو زده کوونکي راټول شي او د افغانستان په تاریخ کې به د لومړي ځل لپاره په غازی سټیډیوم کې سیالي پیل کړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د منډو په دې سیالۍ کې د کابل ښار د لسو ښوونځیو انجونو برخه اخیستې وه چې د سلو، 200، 400 او 800 مترو مزالي ووهه. په دې وروستیو کې افغان انجونې د منډو د سیالۍ تر څنګ په ځینو نورو لوبو او سیالیو کې هم برخه اخلي. باسکټبال، سوکوهنه، منډې او فوټبال هغه لوبې دي چې افغان انجونې پکښې لوبېږي. د پنځم ورځې د منډو په سیالۍ کې یو شمېر انجونو ویل چې دا د دوی لپاره یو ښه چانس دی چې په دا ډول لوبو کې برخه واخلي. صفیه د همدې ډلې یو لوبغاړې ده، هغه ازادي راډیو ته داسې وویل. په دې وروستیو کې افغان انجونو نه یوازې په ملي بلکې په ځینو نړیوالو سیالیو کې هم برخه اخیستې ده. تهمینه هغه نجلۍ ده چې د 2012 میلادي کال د منډو د نړیوال جام په سیالۍ کې برخه واخیسته. سره له دې چې هغې په دې سیالۍ کې ښه مقام ترلاسه نه کړ، خو په دې سیالۍ کې د هغې ګډون د افغانانو لپاره مهم ګڼل کېدی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ غږ لاسه د ایراډیو ناوړی دوستانو مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې په لندن کې د ورستي خونړي برید د قرباني هویت پرون روښانه شو. مشکوک کسانو د چهارشنبه پورس په لندن کې د پوځ یو سرتیر په داسې حال کې وواژه چې خلکو ورته کتل. برید کوونکو له پولیسو سره تر لندن ختی وروسته په زخمي حالت کې نیول شوي او اوس په روغتون کې دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
برتانوي چارواکي وایي 25 کلن لی رګبي د پاوز سرتیری و چې په افغانستان کې خدمت کړی وو، نو موري د چهارشنبه په ورځ د دوو کسانو لخوا چې ساتور او چاړې په لاسونو کې وو او اسلامي شعارونه یې ورکول په لندن کې وو وژل شو. دا پیخه پرانا ورځ او د پوځیانو د استوګنې یو مرکز ته نږدې وشوه. دولتي چارواکي وایي له دواړو مشکوکو کسانو څخه چې له پولیسو سره په نښته کې ټپیان او وروسته بیا ونیول شول، مخکې هم د امنیتي ادارو لخوا تحقیقات شوي وو. دا کسان اوس تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په روغتون کې ساتل کیږي. له بلې خوا د دې پیښې په تړاو د دوو نورو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی. پولیس وایي یوه ښځه او یو سړی چې دواړه 9 کلن دي د دې قتل په دسیسه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. په همدې حال کې د برتانیا د مسلمانانو د شورا مشر فاروق مراد پرون په لندن کې په یو خبري غونډه کې وویل تروریستان او مسلمانان سره بیل دي.
That these voices of extremism
دای وای مغرغلی یو څو تاسو ته دا وایو چې د افراطیت د اوازونه زموږ په جماعتونو او ټولنو کې هیڅ ځای نه لري. دوی په څندو کې فعالیت کوي او د ځان لپاره نهایت پاملرنه جلبوي. د پولیسو په وینا یو تن مشکوک مایکل ادبولا جنومیږي چې په یوه عیسوي کورنۍ کې زیږیدلی او په 2003 کال کې اسلام ته اوښتی، او د رسنیو د راپورونو له مخې یو یا ښایي دواړه مشکوک قاتلان نایجیریایان دي چې برتانوي طبیعت لري. انګریت لویاو کینت د لندن اوسیدونکې میرمن ده چې پر برتانوي سرتیری له حملې شیبه وروسته یې له مشکوکو برید کوونکو سره خبرې کړې.
agitated but he was not drunk.
هغه ماته ډیر نږدې راغی، ډیر ورختا و خو نشه نه و. ما ورته وویل شه څه خبره ده؟ ده وویل چې دا یو برتانوي عسکر و، د په اسلامي نړۍ کې خلک وژلې دي.
د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون وویل چې له دې پیښې سره سره به د دې هیواد د افراطیت او تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر خپل دریځ ژمن پاتې شي. خو له تروریزم سره د مبارزې د چارو د یو شمیر کارپوهانو په نظر په دې قضیه کې د خپل سرو برید کوونکو یا په اصطلاح انفرادي لیوانو د لاس لرلو نښې نښانې لیدل کیږي. کارپوهان وایي د دې وژنې ویرونکې صحنه په داسې حال کې چې د ځینو عیني شاهدانو په وینا قاتلانو غوښتل د وژل شوي عسکر سر غوڅ کړي، او د سیمې خلکو ته د دوی سیاسي خبرې ښیي چې دا کسان افراطي اسلام پال وو. خو پر امریکا د سپتمبر د 11 او د لندن د 2015 کال د حملو په پرتله د دې حملې کوچنیوالی دا ویره رامنځته کوي چې د انفرادي لیوانو فعالیت اوس په یو جدي ګواښ بدل شوی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د سوریې د حکومت د اپوزیسیون د ډلو ملي ائتلاف پرون په استنبول کې خبرې پیل کړې. د سوریې د حکومت د مخالفینو استازي به د روسیې او امریکا پر هغه وړاندیز بحث وکړي چې هدف یې د مذاکرې پر میز د سوریې د حکومتي مقامات او ناراضي شورشیانو راغونډول دي. فراح هیواد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې د رژیم د اپوزیسیون یو غړي د فرانسې خبرې اژانس وویل انتظار کېږي د سوریې د رژیم مخالف ملي ائتلاف به د استنبول په درې ورځنۍ غونډه کې د ائتلاف د نوي رئیس پر انتخاب، د نوي غړو د مقررې پر پراختیا او د خپل موقتي حکومت د برخلیک په اړه خبرې وکړي. دا غونډه پر داسې وخت جوړیږي چې د سوریې د رژیم مخالف شورشیان د سوریې د قوسیر په سیمه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د ځواکونو او د لبنان د شیعه حزب الله ډلې د وسلوالو له لورې د لوی بریدونو سره مخامخ دي. د ملي ائتلاف یو غړي سالم مسلط اژانس ته وویل د امریکا او روسیې په ابتکار د سولې د خبرو لپاره یو شرط د جمهور رئیس بشار الاسد استفاده. نوموړي زیاته کړه په هر حال دا موضوع د پنجشنبې د ورځې د غونډې په اجنډا کې نه ده شامله. سالم مسلط وویل یو شی چې ډیر څرګند دی هغه دا چې که د سوریې د اپوزیسیون شرطونه او غوښتنې ونه منل سي نو هغه به د لاواروف کانفرنس وبولو. د نوموړي اشاره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاواروف ته وایي چې د بشار الاسد اصلي متحد دی. په استنبول کې د سوریې د اپوزیسیون د ملي ائتلاف له غونډې یو ورځ وړاندې په اردن کې د بشار الاسد د پاڅون کوونکو پلویانو غونډه وکړه او په سوریه کې یې د سولې د ټینګېدو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ هم شامل وو. د 2013 میلادي کال را په دې خوا چې سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد پاڅون پیل شوی دی، نوي زره کسان وژل شوي دي. د سوریه د دوستانو په نامه ډالی د غونډې د پای په اعلامیه کې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ته خبرداری ورکړل سو چې سوله وکړي، او که بشار الاسد له اپوزیسیون سره د سیاسي انتقال پر موضوع ناکام سي نو نړۍ به د سوریه د رژیم له مخالفانو سره خپل ملاتړ زیات کړي.
او سم پام وکړئ یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان او نړیوال ځواکونه وایي چې د پکتیا ولایت په سیدکرم ولسوالۍ کې په ګډو عملیاتو کې د حقانی د شبکې درې غړي وشلي، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره له نامعلوم ځای په تلیفوني تماس کې د چارواکو د ادعا رد کړه. ویل چې په دې سیمه کې د دوی کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د خوست ولایت په پانتون کې د وترنری پونځه پرانستل شوی. په کندوز کې چارواکي وایي چې د یوې پروژې په سرته رسولو سره به د کندوز د علي آباد ولسوالۍ زرګونو کورنیو ته برېښنا ورسوي. ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې یوه نوې تګلار اعلان کړه. امریکا ته ورپېښ ګواښونه یې په جزئیاتو سره تعریف کړل، او د بې پیلوټ الوتکو د حملو لپاره یې نوي معیارونه غوره کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په بیت المقدس او رام الله کې و څو اسرائیل او فلسطینیان وهڅوي چې د سولې خبرې بیا پیل کړي. د لندن د وروستي خونړي برید د قرباني هویت پرون روښانه شو. برتانوي چارواکي وایي 25 کلن لی رګبي د پاوز سرتیر او چې په افغانستان کې خدمت کړی و نوموړی د چهارشنبې په ورځ د دوو کسانو لخوا د خلکو په وړاندې په چړو او ساتو ووژل شو. په نایجیریا کې د وسلوالو اسلام پالو په حملو کې له شلو زیات کسان وژل شوي او ځینې یو شمېر نور ټپیان دي. او پارکتیک سمندرګي کې د روسي تحقیقاتي سټېشن غړي پرون رسلاغه ل خپل مرکز څخه وایستل شول چې د کنګل هغه لوی ټوټه ل خپل ځای را جلا شو چې دا سټېشن پرې موقعیت لري. دوستانو د ازادي رادیو ناس موږ غواړی دا خبري مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. یو کله او زر غګونه د ډرامې ترسو د دې ډرامې موضوع په ټولنه کې د ستونزو په واری کې د ځوانانو د رول ونډه پاړه دا او د ورته او د ترلاسه کولو پاړه دا یادونه کوي چې د ډرامې تر اوریدو وروسته په همدې موضوع باندې نسیم شفق په کابل کې د یو شمېر ټولنیزو کارپوهانو سره ژوندې بحث لري چې تاسو هم کولای شئ د بحث تاسو موږ د کابل سټوډیو ته زنګ وای او په موضوع کې خپل نظرونه څرګند کړئ. خو پایل ډرامې کوي
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې اکرم خان په خپل دیره کې پر جمیل او سلطان ټوپک را واخیست. راځي اوس واورو چې زلخت ولې د خدای داد لیدو ته راغلی.
دای دادا لکه چې لرګی دی خلاص شوی څنګه؟
او زر لختی زتی بدمشه داونه وچه شوی و لارو ویرچوی وخه.
ښه، تا سره می ضروری کار دی.
کار؟ زتی بدمشه نو بیا ولی کور ته نه راتلی؟ راته چی کور ته لاړ شو؟ د پټو یې منځ کې دریدل ښه خبره نه ده.
په دې خبره پوهېږم، خو کور ته په دې خاطر درنغلم چې هلته بیا اکرم خان کاکا سره مخ کېدم.
ښه، صبر چې زه له ویالۍ در پورې وزم. زیدی بدمشه اوس وای څه خبره دی کوله؟
خبره داش ده چې پرون اکرم خان کاکا په جمیل او سلطان پسې ټوپک راخیستی و.
او زالته وم زیدی بدمشه خدای فضل وکړي چې وینه ونه بایده.
خو که اکرم خان کاکا له خپل ضد نه تیر راشي نو د دښمنۍ داسې ګړنګ ته به ولویږو چې بیا به ملمسیان او کړوسیان هم په دې کړاو کې اخته وي.
هسې مه وایه، زیدی بدمشه خدای دې هغه ساعت نه راولي.
زه رښتیا درته وایم خدای دادا، د جمیل پلار د خان کاکا په مرګ پسې را روان و، خو جمیل نه و پرېښی.
پرون مې ستاسې په سر له پلار سره ډېر جنجال وکړ، زړه دې بدمشه خو ویلې چې ته ساده ګل یې.
خدای دادا، ته د بچو پلار یې، اکرم خان کاکا به تر څو تاته د ساده ګل فکر کوي. هغه چې د دښمنۍ اور بلوي ته به پکې نه سوځې.
ولې به نه سوځم، زړه دې بدمشه بې سیخه به کباب شم. خو ته راته وایه چې څه وکړم.
ما سره له زړه نه کومک وکړه، ته مې د کاکا زوی یې، که ورور نه لرم نو ولې ته مې ورور نه یې؟ نور چاته ورشم، چاته وژاړم؟
زه خدای به خیر کړي، زه دی بدمشه زه بلزان سره پی پکو رکم
مور ته دی مو وای چې هغه ایم پوکی
هغه غریب مور ته بیگا یو بلانه سیات وک خو زه دی بدمشه په ځان پیریان ما مگان را وستل او مور من په خپل خبره پخیمانه کړه
اخر اکرم خان کاکا به دی چا خبر ومنیا
زه دی بدمشه هغه یوازې د خپل ځان خبره منی او بس
خو رښتیا کته داسې وک چې ملا صبر ولګي څنګه به وی
ملا صاحب نه
ولی
آذره دې پدمشه
څنګه کومه لار دې لکه چې پیدا کړه
اوذره دې پدمشه وایم دا ککرای مې ده نام لایق ده
څنګه
ډیر د کار سره مې اتر راغی
څوک دې هغه
موسی خان زه دې پدمشه از ما د پلار د تشلو د خوشی ملګری دی
موسی خان
او موسی خان زه دې پدمشه از ما پلار د مارو لړم غوندې د خپل ودی لاندې راوستای
دایده د جمیل نه سافریزی کی جی بی بیا قران کړای صبر چې لګی کلک کلک وکم
اجری واجری
څوای د جمیل پلار دلته يم
څو شو هغه بدمرغه زوی دی
بس کا سړیا جمیل پوری نورمال اګه هغه لا تنه مرور دی
چې مرور دی خدای دې زړه وچوي
خدای دې پرتوت بادم نه لګوي و سړیا جمیل غریب څه ګناه کړی چې ته یې د هر چا مخ کې رټي
دا خو مې رټلی دی زه وایم چې یو څو څپېړې یې ووهم چې ماغزه یې سرته راشي
ولې جمیل خو د چا هم لاسته غو هم نه ده پاسولی هغه غریب څه ګناه کړی ده
پرون ورپسې اکرم خان ټوپک راخیسته او د جناب نن د سوال لپاره سپینګیري ورلیږل
سپینګیري ورلیږلې
او ښه شو چې زه په وخت خبر شوم او سپینګیري مې ځواب کړل که نه په شرمو به یې شرمولی وم
دا سما وای د جمیل پلار هغه ته چې پلاس خلاصيږي غاخته یاجت نشته جمیل غواړي چې دا لنجه په سوله واره کی
سوله کمزورې سړی کوي زه کمزورې نه يم زه با اکرم خان ته د چپیډې زوا په سوق ورکم په سوق
شر په بای ما اخلا او به په ډنګ نه بیلیږي اکرم خان زمون خپلوان دی کوخه وکي چې په سړه سینه ور سره لنجه خلاصا کوي
ګوره خزه اکرم خان کې خپلوي ته کتلای نو زما زوی به په ټوپک نه ډاراوه
ورته لمنه ما واه جمیل په تا پورې لکه دی حوصله یې په ځای ده هغه پرېږده چې په سړو مغزو خبره ورسره خلاصه کړي
او کم بخت جمیل ماشوم دی هغه په دې خبرو نه پوهېږي
خو که ته جمیل ته د خبرو واک ورنه کړې هغه به د وطن د دې لانجو نه څنګه ځان خلاصوي ټول عمر به ته ورته ژوندی
زه بابا له ځانه راته قاضي مه جوړوه جمیل که ماشوم نه وای نو اکرم خان ته به یې سپینګیري نه ورلیږل
نو دا خو څه بد کار نه دی کړی ولې دا ټوله دنیا خلکو ته سپینګیري نه ورلیږي سپینګیري هر خبره په سوله او آرام مغزو اواروي
ما درته مخکې ویلو ښځې چې دا کار کمزوري خلک کوي او زه کمزوری نه یم ما کې لا دومره زور شته چې د هغه ډټ خېټې اکرم خان ځواب ووایم
ګوره سړیه ما د جمیل ټولې خبرې واورېدې ته هغه ته یوه جمعه وخت ورکړه که لانجه یې غوڅه نه کړه بیا یې هېڅ خبرې ته ما پرېږده
زه هغه ته په دې لانجه کې یوه دقه هم وخت نه ورکوم ګوره نازولی زوی به دې په دې پوه کې چې په دې لانجو کې ګوتې ونه وهي
هلته پروت دی جمیله هی جمیله
او سلطان ماما ته دلته څنګه راغلی
پښتنه خو زه در نه کوم ته څنګه له کلي دومره لرې راغلی ها
زړه مې تنګ و سلطان ماما
د خدای بنده تا پسې خو ما لویشت لویشت ځمکه ولټوله آخر هغه شپونکي راته وویل چې د غټې ډبرې شاته یې څپلۍ سر ته ایښې او پروت دی
بس د کلي نه مې زړه خوړین دی که خفه کېږي نه ته هم لاړ شه ما نن یوازې پرېږده سلطان ماما
ولې څه خبره شوې
چې رښتیا درته ووایم ناکامۍ مایوسه کړی یم
ناکامۍ دومره دې زر میدان وبایله
میدان مې ځکه وبایله چې پلار راته په مخ کې ودرېد
پلار هغه درته څنګه په مخ کې درېدلی
ما د کلي ملاو یو څو سپینګیري اکرم خان ته ورلیږل پلار راته په غوسه شو سپینګیري بېرته ځواب کړل
ولې
هغه وایي چې زه اکرم خان ته د څپېړې ځواب په سوک ورکوم
یاره که نواب داسې خبره کړې وي تا خو یې ساوه کړې ده
که د پلار منم د دښمنۍ زولنۍ خپو ته رالویږي او که یې نه منم نو په کور کې راته جنجال جوړېږي اخر نو زه څه وکم ما خو هر څه سر لام دا اوسه بیللی سلطان ماما.
خورایا نامیدی دی بیزرو بی پکرو خلکو کار دی، تو خو نامی خدای تکره زوانی، تو باید دجوان هر مشکل تا غاله غاله ورشی.
نو چنگه نامیده نشم، پلار می خبری تا دو تو تا ارزختم نور کبی، آخیر تر چو باور تا ماشوم خکارم.
تو خو نامی خدای تعلیم یافته زوانی، لپلار سر دل داسی رو یه نکار وخلا چه نه سی خوسوزی و نه کباب.
که داسی لارا چارا وای نو چه غم بمی وای.
و سلطان ماما دی در تام داسی و لارا پیدا کرده دا.
ریختیا؟
او بخار که دا اکرم خان یا پخوانه ملگره دی، اکرم خان پیس واجه دا غی خبره پز مکه نغرزوی.
خا؟ تا غی سره پیشنی چیر تا دیلی دلی دی؟
ما ندیلی دلی، خدای داد زر لخت تویلی و چاغا اکرم خان لکه دمار پشان دخپلی و دیلندی را وسته.
خدای داده دروازه در سره بکراره بنده که
لاره
سویتی بد باشه پدی دورش بگه دی تنگ را وختم. خیرات خوبه وی؟
اوه خیرات دی دیزان تا کوتی تا میزکر را وختی چه ما تا ننش پیو سوچ را غلی.
زیدی پت مشه دی چشی سوچ؟ سما ده اندیخ نکره؟
ده اندیخنه خبره ده زویه جمیل پسی می پخپل دیره که توپک را پورته کرده. آغا باوز ضرور کمکار کهی
پدی دورش پیه تم نکیگی پلاره. سبب نواب تا ننوات کور تا وشتو زیدی پت مشه ورتا ناغیو
اپلت موه اکرم خان ده چه ناغی نمانی؟
نه زیدی پت مشه سور سره کوی لکه چه لاغنه ناغا غواری کچنگه؟
نه ساده گله ده نواب ده کورنه لپاره ما داسی زرین دام جور کرده چه که خیر وی او به سهار مری او بل به بیگا.
سهار او بیگا مری؟ زیدی پت مشه مری را تا ما یاده و مری می بیا خوب تا نپریک دی راش ببرا تا ده کت پچند ناست وی.
چه تیاد موای احمقه گوره سه چه وایم دا بل زن سر امانه تو ساته چه بل چوک در نخبر نشی.
زیدی پت مشه تا ما پاسل مطلب پوکه چه چه غواره؟
زم دا نن شپل جمیل نزان خلاصه هم.
زیدی پت مشه دو خدای داد لگه چه پدی دنیا غلا و دانه خلاصه شو.
تا نواج نم جمیلای دو تو رو خواه رو خیطه تا غرزه هم.
زیدی پت مشه دا کارونه که ای تو چه دو نواب زوی وجنی اغوی بنوستا خدای داد جونده پریگ دید زیدی پت مشه ما پی مرگوی.
ستابرانه چوک ویخته مازار نکی لیوانه یا زخودار چه ده تا ده پره کهم پینزل از جری بزمکه در تا گرتم خانی بکه خانی پوشوی کنه.
زیدی پت مشه ده خدای داد داسی خانی نده پکار.
ولی
زیدی پت مشه بیا با پولو داده نشم گرده دای تو پونه اتومانچه با میخاره تاچه ولی وی دخپل چادر پیچ که با میم داره وی.
غلیشه ده تا پوس بچه واین تا سر خویز مسلات نده پکار. زباید تا ده قیزه کری هست بخونده اوز غلو مو بس.
زیدی پت مشه خبره پکار آره که و چه مور میره بی که نشی.
بس تداسی او که چه توپک رواخله او پا ما بسی رازه.
توپک؟ ولی ده چه ده پاره؟
اختنه مکه و زه چه صدر توایم اغا شانو که
پلاره طول امر مستهر خبره منلی خود زده بدمشه ده خبره ده نمانم.
زه شای؟ زما خبره نمانی؟
زده بدمشه خدای ده ده توپک و کتک سرائی نده.
چه ده سیده نو تب یا ننشپز ما ملاتر که او یا بده لطول جایداد نمحروم هم پوشوی کنه.
بله ګرانو اوریدونکو سلام او د جمعې سهار مو په خیر. د یو کلی زرغګونو د ډرامې تکرار مو له ازادي رادیو نه واورید. دا ډرامه د دوشنبه پوره څلور نیمه بجې خپریږي او هر جمعه د سهار په اتو نیمو بجو د یو کلی زرغګونو د ډرامې له تکرار نه وروسته له خپل میلمه سره د ډرامې پر موضوع تر نهو بجو په ژوندۍ توګه بحث هم لرو. تاسو کولی شئ همدا اوس موږ ته ټلیفون وکړئ او د یو کلی زرغګونو ډرامې د موضوع په اړه پوښتنې مطرح کړئ. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې زما هم کار انجینیر عبدالغیور بصیری هم تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. په دې بحث کې را سره میلمه دی د انسان په نوم د مجلې چلوونکی فهیم کریم. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0-8-22-55 او 0-9-9-2-3-5-30. که موږ ته خپل صوتي پیغامونه را استوي د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0-9-9-1-1-1. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال
سوال کولای شي 813 شمیرې ته خپل لیکلي پیغامونه هم ولېږي. ستاسو انتقادونه او نظرونه په ډرامې کې په پام کې نیول کیږي. کریم صاحب، بحث ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه. سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته سلام، سهار مو په خیر.
کور ودان. کریم صاحب، په یو کلی زرغګونو ډراما کې مو واوریدل چې زرلخته د ستونزې د حل لپاره کومه ستونزه را پیدا شوه، یا دغه شخړې د حل لپاره خدای داد ته ورزی او لغه څخه کومک غوړي. تاسو واوریدل دغه ډول لارې لټول کله چې مشکل پیدا کیږي او له قوي سرچینو څخه استفاده کول، دا څومره تاسو په نظر مناسبه لار ده؟
ډېر مهمه ده. په دغه کریکټر، خصوصا د زرلخت کریکټر چې خورش لوبیدلې دی، او دغه تفاهم لارې چې له خدای داد سره پیدا کړي ده، څو دا تفټکی لري په دغه ځای کې. په پر د بحث وکم، یو ډېر مهم ټکی دا دی چې موږ ته دغه وخت راکوي تر څو یو چا سره تفاهم تکینو د یو ستونزې د حل په موخه باندې دوه کسان وخت پیدا کړي تر څو فکر وکړي او لار سره حل کړي. دا ډېر مهم بحث دی. موږ اړتیا لرو چې وخت راکړل شي تر څو فکر وکړو د ستونزې د حل په موخه ځینې ګټه واخلو. ستونزې له همدغه ځای م راپورته کیږي. په هغه ټولنو کې چې د ستونزو د حل لپاره ځوانانو ته وخت نه ورکول کیږي، د فکر، د انکشاف او د ودې مخ همدغه ځای کې نیول کیږي. موږ فکر کوو چې دغه ډېر زیات مهم دی تر څو په ځوانانو کې د همدغسې لارو چارو پر مټ د ګډو نیټورکونو د شبکو پر مرسته د ستونزو د حل په موخه باندې د فکر کولو غوره سرچینې وروزي، او تر څو د ستونزو د حل په موخه
یعنی دا یوه ډېره مناسبه لاره ده. خدای داد زرلخت ته وایي چې د پلار اکرم خان یو ښه ملګری لري او دی هغه ملګری پیژني، او هغه کولی شي چې په دې برخه کې، د ستونزې په برخه کې کومک وکړي. له دوستانو څخه، خپلوانو څخه او با نفوذ اشخاصو څخه که په لنډ ډول راته ووایاست استفاده کول د ځینو مشکلاتو په حل کې، له هغو سره سلام مشورې، دا څومره مهمه مسله ده؟
تفاهم ډېر مهم ټکی دی. دا تفاهم ډېر مهم ټکی دی. او لاغه چا سره چې غواړي د ستونزې په حل کې نقش ولري، مرسته کولی شي تر څو له بانفوذو اشخاصو څخه، له بانفوذو سوژو څخه چې د شخص ته په قناعت کې مرسته ورکولی شي. دا د اروپا یو ډېر جدي بحث هم دی. په ټول نړۍ کې ځینې استفاده هم کیږي د تفاهماتو په حلونه کې، او بیا خصوصا په ځوان قشر کې مهمه دا ده چې له مشرانو سره د ستونزو په حل کې، او خصوصا په خپل منځي جوړښتونو کې، له دغسې حللارو او چارو استفاده وکړي. دا ډېر معقول برخورد دی.
بله. په ډرامې کې جمیل د نواب خان زوی دی، او هغه کوښښ کوي چې له اکرم خان سره پیدا شوې ستونزه د قومي مشرانو او سپینګیرو له لارې حل کړي. دا زموږ په هیواد کې ډېر ستر دود دی او ډېر ګټور هم دی، خو پلار یې هغه وړوکی بولي او چانس نه ورکوي. دا د هغه پر استعداد، ستاسو نظر، یعنی د جمیل پر استعداد څومره منفي اغیز کولی شي چې هغه ته چانس نه ورکول کیږي؟ په داسې حال کې چې هغه دنګ زلمی دی او کولی شي ډیرو مسایلو باندې مشورې وکړي او ځینې ستونزې هم حل کړي، لکه چې دلته املای تړلې.
زموږ د ټولنې په سطح باندې دغه یو ډېر زیات جدي ځکه ګڼل کیږي چې ډېر بارز دی. ځوان قشر ته په دغسې مسایلو کې د ونډې نه ورکول مهم فاکتور دغه دی چې دوی یو بل لومړیتوب وساتي، یو بل ارزښت وساتي. هغه ورته لومړیتوب ورکول کیږي نسبت د دغه چارې په مخ کې، یو بل لومړیتوب ورکړي چې دغه یو شمېر ارزښتونه وساتي. او دا هم دغسې ستونزو پر وړاندې، مثلا موږ کولی شو چې په دغه مسایلو کې دغه د ولې په نفس کې دغه ستونزه ولې رامنځته کیږي.
کریم صاحب، موتبه بحث ته دوام ورکو. ګمان کوم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
هلو،
مهرباني وکړئ تاسو غږ مونږ اورور.
شفاق صاحب، سپینغر صاحب، ما د کابل زراعت پانځه ماس د کچنګ چې په دا تیر تمثيل کې تاسو د وسو خو د شي یو پلار د زوی خبره نه خپل خبره شله یو سوکر تاوي څنګه یو سوکر له شي په کورنۍ کې لګاله مو سره له خپل خبره ته متوجه کیل کوم دي شي کولی شي لګانو مشیران خپل پوهې ته توجه
بله
ډیر مننه سپینغر صفای صاحب د زراعت محصول کریم صاحب د پښتنه وکړل چې کله لکه دغه د یو کلی زرغه ګونه ډرامه کې هم چې مشکل دی کنه دی وای کله چې په کورنۍ کې اوس جنجال پیدا کیږي ځوانان څنګه کولای سي مشرانو ته قناعت ورکړي چې دغه ستونزه باید په څه ډول حل سي او یو ښه د حل لاره ورته پیدا کړي لکه څنګه چې جمیل کوشش کوي او پلار ورته مزاحمت کوي او وایي چې ته لا تر اوسه وړوکې
ډېر مهم دی دا بس دا بس ډېر زیات مهم دی موږ د ټولنپوهنې او د ټولنیزو قراردادونو برخه کې خورا جدي بحث دا لرو چې څنګه کولای شو د مشرانو لپاره دغسې بدیل ورکو ترڅو دوی ته تفاهم او توافق ته سره ورسیږي. د دې ترڅنګ کومې لارې چارې دي چې دغه بحث را سره نږدې کولای شي؟ موږ نیتوندل چې یو ډېر ښه متکامل تاریخي بهیر ولرو، یعنی ولې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. موږ نیتوندل ترڅو د مشانو سره د ستونزې په برخه کې د بلګې په ډول باندې زه کولای شم ووایم چې ځوانان کولای شي چې له د خدای داد
د جمیل له کرکتر څخه استفاده وکړي، مثلا
خدای داد له کرکتر څخه چې ورته موسی وړاندې کوي او ورته دا کوي. دا ډېر مهم بحث دی د هغه مانوي ارزښتونو څخه چې په ټولنه کې او په محدوده کې وجود لري چې هغه مانوي ارزښتونه دي، ملا دی، مشر دی، یو شمیر داسې کرکټرونه دي چې هغه ته دغه واک ورکوي، مثلا
خپل خپلوان دي ځینې
خپلوان دي خپل خپلوان دي ګټه ځینې اخیستل
لکه اکرم خان ته چې موسی هغه دوست
ورکوي. د بیلګې په ډول باندې خپل همدغه جمیل کولای شي چې له ډېرو مهمو لارو شرو دغه استفاده وکړي. د بیلګې په ډول باندې مونږ کولای شو چې دغه ورته ووایو چې دغه ولې د زغم او په دغه برخه کې یو ډېر جدي بحث دا راپون له نګه څخه یو تجربوي بحث هم دی. مونږ چیرې بس کوو په دغه سي لاستراوډونو کې مونږ ته نمونه ولګوډر مهم نقش لوبولای شي.
یعنی قناعت بعد مشرانو ته ورکړل سي هغه سره استدلال وسی په ارامۍ سره د غوي د احترام په ساتلو سره چې مثلا لکه اکرم خان ک جدي پر مغزو یا لکه نواب خان د پراتونکو دښمنۍ زیږوي مشکلات جوړوي، که برعکس په ارامه پر مغزو د سپینګیر او د قوي مشرانو لري دای د حل ډیره مناسبه لاره ده. مننه کور ودان اوریدونکو يم درلود لکه چې ټلیفون قطع سو په هر صورت بعد وایم چې یو مر اوریدونکو پیغام سپټون کې ماشين ته ټلیفونونه کړی خو یوازې هلو هلو ویلي او بس. یو ځل بیا غواړم وایم چې ګران اوریدونکو تاسو چې کله ټلیفون کوي پیغام سپټون کې ماشين ته تاسو سره څوک خبرې نه کوي، بلکې چې کله تاسو استاسو ټلیفون روخ کیږي نو یالته د بیف غوندي یو غږ دی لاغنه ورسته تاسو کولای شئ خپل پیغام پریک دی استاسو غږ په اوټومات ډول سپټیږي. لکه یو اوریدونکو چې مونږ ته خپل صوتي پیغام پریخي دا پیغام به واورو.
بلی السلام علیکم زبردست د لزاده د کندهار په نیت د معروف د ولسوالۍ سره ستا سره په تماس کې یم. د خدای داد او د خپل پلار اکرم خان درمیان چې کومه جنجال دی چې پلار په خدای داد باندې د بل حق خوري نو خپل پلار چې کومه غوښتنه له ده نه کړې ده چې دی ورته وایي چې یا به دغه کار کوي او یا به د خپل جایداد نه تیریږي. نو دای دې لطفاً مهرباني وکړي درځه خپل جایداد دې تیر شي چې دغه جنجال ختم شي. بله
بله. نو د زردال په نوم یو اوریدونکو له قندار څخه او هغه د ډرامې پښتنه ته ځواب ورکړی کوم چې دوشنبه د پښتنه مدرسه و د ډرامې په اخره برخه کې کریم صاحب برعکس د جمیل مور د هغه پلار نواب خان سره پر دې خبرې کوي چې باید جمیل ته فرصت ورکړي چې داستونز په حل کې هغه برخه واخلي او هغه کولای شي. دغه ډول کچېری مثلا زین کسان نه پریګدي ځوانان چې هغه د ستونزې په حال کې برخه واخلي هغه وډوکی بولی، برعکس بیا جن نور وای چې هر دا کولای سي باید دوی ته چانس ورکو. دا برته د دوی د استعداد په خکولو کې څومره مهم ارزښت لري. او زین کسان چې هغه نه پریګدي لکه نواب خان چې جمیل نه پریخوده دا برعکس هغه څومره د هغه استعداد ته زیان رسی.
ډېر زته مهمه ده مونږ ته د طبیعت او ټولنه کې یو ډېر مهم قانون لرو. هغه کولای شم داسې طرحه کوم چې نفع در نفع، یعنی یو څه موږ مجبور یو چې لاسه ورکړو تر څو بل څه لاسته راوړو. د جمیل په کریکټر کې دغه بحث ډېر زیات مهم دی. کله چې موږ ځواني لاسته راوړو موږ مجبور یو کوچنیواله بې مسؤلیتي له لاسه ورکړو تر څو ځوان شو مسؤلیتونه ترلاسه کړو. بحث ډېر زیات مهم دی. د ځوانانو سره دغسې برخورد کول خپله هم له ځوانانو سره مرسته کوي تر څو دوی نقش او لا برازنده نقش پیدا کړي تر څو وتوانېږي وځلېږي او رامخته شي. یو بس د بس بل اړخ دا دی چې دغه نقش ورکول ځوانانو ته نقش ورکول ځوانانو ته له څو اړخه کېدای شي دغه شي ورته وڅېړل شي. یو 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 جدي بحث په دې کې دا دی چې یعنی مونږ کولای شو چې د ځوانان د یعنی خپله همدغه د نقش اخیستل ځوانانو سره په روزنه کې ځکه ونډه کولای شو چې دوی له مشرانو سره په تفاهم کې قرار مخامخ کیږي. همدغه تفاهم او توافق باید د باعث کړي چې دوی په سد روزنه کې ونډه واخلي. دغه نقشونه دي. یو د دې تر څنګ یو شمېر نور مفاهیم کېدای شي وکارول شي.
کریم صاحب مخکې له غنه اورېدونکی لرو، وګورو چې څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ آزادي راډیو دا پوښتنه مو مطرح کړئ. مهرباني وکړئ ورور پوښتنه مو مطرح کړئ. اورېدونکی لکه چې زموږ غږ نه اوري په هر صورت. کریم صاحب بلې مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح کړئ. مهرباني وکړئ. ټلیفون قطع شو. په هر صورت جمیل د خپل پلار لخوا نه پریښودل کیږي چې اکرم خان سره پیدا شوې ستونزه حل کړي. هغه له دې امله سخت ډرامه کې واورېدل مایوسه شوی دی، ځکه پلار یې هغه ته د خبرو ته اهمیت نه ورکوي او له همدغه امله دی مایوسه شوی دی. حتی له کلي نه وتلی دی او لکه څنګه ډرامه کې مو چې واورېدل لرې او چېرته تللی دی او هلته تیږې باندې سر لګولی دی. استدلال کول ستاسو نظر له مشرانو سره د مشکلاتو په حل کې او کله چې ځوانان هغه کوشش کوي چې په واقعیت ګرایي وکړي او ستونزه د تفاهم له لارې حل کړي، دا څومره مهمه ده استدلال ستاسو نظر؟ او مایوسي به برعکس څنګه د څومره جنجال زیږوي او دغه استدلال څومره ضرر ورته رسي؟
استدلال او منطقي لارې چارې لټول د یوې ستونزې په حل کې اساسي شرط دی. دا چې د جمیل حادثه دا وا او بیا ورسته د حادثه په ناکامۍ کې د مایوسۍ سره مخ شوی او مایوسو خپل اساس او نفس کې د شرعي احکام لاړخ هم یو ګناه شمېرل کیږي. لاروپونې لاړخ هم دا یو داسې بحث دی چې سړی نشي کولای په آینده ژوند کې د موافقه سری په توګه باندې رامنځته شي او د دې نقش پیدا کوي تر څو هغه سړی بیا له ډېرو نورو رواني ستونزو سره مخته شي او هر څه وبایلي. بل بس رضت مهم دا دی چې څنګه کولای شو چې د استدلال او منطقي حل لارې چارې وپلټو او له مشانو څخه سړی په تفاهم کې ځینې ګټه واخلو. استدلال په مدرنو ټولنو کې یا په متمدنو ټولنو کې د شه تفاهم او توافق غوره مثال دی. استدلال کولای شي چې را سره ډېر بغرنج ستونزې حل کړي، را سره کولای شي چې په همبستګۍ او په ګډه ناستو کې او په ګډ کار کې په مشترکو اهدافو کې په مشترکو وړاندیزونو کې.
یعنی ځوانان باید استدلال وکړي او مبارزه هم استدلال وي او په آرام ډول وي او مدني حرکت وي. مننه کریم صاحب مخکې لاغ نشته تاسو بس دوام ورکړئ. اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. آزادي راډیو ده مهرباني. پوښتنه مو مطرح کړئ ورور.
نظر دیکھو اخلاص شرط ده کنه تیار سپینګر راځي به اخلاص ولري. دویم د ځوانانو ته به ته کې د ځوانانو چې به استعداد ځوانانو سیګداري به د استعداد او دیاري دغه کمزم چې دا به دونه ټکول شي یعنی تهدید نشي نه ته پکې مستقله برخه ورکول شي لکه زمونږ د الیشن پولیسوالۍ کې ځوان دغه د قومي مشر ده چې دغه لنډ وخت کې تقریبا شپږ فیصلې قومي فیصلې وکړلې دغه داسې فیصلې وې چې ټول قوم ته د قبول وړ فیصلې وې هم دواړه جانب مقابل
کم دی فقط کریم صاحب ته دومره وخت ورکو چې په اخر کې فقط دا وایي چې یعنی ستاسو نظر تشدد نه کریم صاحب بلکې استدلال او مبارزه هم باید استدلال وي د ځوانانو لخوا او ځوانان کولی سي ډېرې ستونزې حل کړي. بلې.